السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. جمعه ده د کب یوهود میاشتې څلرمه د فبروري میاشتې درویشتمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنځشنبه وخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون سوی. د دوحې غونډه د فبروري پر 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب وسوه چې د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. توماس ویست لیکلي چې هیڅ هیواد نه غواړي افغانستان نه د ترهګری ګواښ رامنځته سي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغان ترانس د وسپنې پټلۍ د پروژې په باب خبرې وکړې. د آذربایجان ټرنډ خبري اژانس پرون پنځشنبه خبر ورکړې چې دواړو مشرانو پرون د روسیې د کازان غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی. افغان ترانس د وسپنې د پټلۍ هغه پروژه ده چې د منځني آسیا هیوادونه په سوداګرۍ او ترانزیت کې له جنوبي آسیا سره نښلوي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي و چې ازبکستان، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې څو له ترمز څخه تر پېښور پورې د دې پټلۍ عملي کار ډېر ژر پیل کړي. تمه کېږي دغه پټلۍ د ازبکستان ترمز ښار د مزار شریف پلخمري کابل او جلال آباد له لارې له پېښور سره ونښلوي. په بل خبر کې د طالبانو حکومت د مزار شریف او ازبکستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې پروژې چارې د څه باندې 6 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت پیل سوي. په خبر کې ویل سوي چې دغه پروژه به د 15 اویا کیلومترو په اوږدوالي د بلخ د مرکز مزار شریف له هوایي ډګره پیل تر ازبکستان پورې وغځیږي. په دې مناسبت د ازبکستان د یوه هیئت د حضور خبر هم ورکول سوی، خو پخپله ازبکستان د دې موضوع په باب رسمن تبصره نه ده کړې. د طالبانو چارواکي وایي چې د مزار شریف ازبکستان د وسپنې پټلۍ بیا رغونه به په 3 میاشتو کې بشپړه او دغه پټلۍ به وروسته ګټې اخیستنې ته چمتو سي. په هند کې 1.5 کلن افغان په دې تور نیول سوی چې 10 کاله په هند کې په غیر قانوني ډول اوسېدلی دی. د هند د ممبئی ښار د جنایي تحقیقاتو څانګې پرون پنځشنبه ویلي دغه افغان مستعار نوم پر ځان ایښی و او جعلي اسناد یې جوړ کړي وو. پولیس ویلي چې دغه مشکوک سړی د چهارشنبې په ورځ د ممبئی ښار په ودالا سیمه کې نیول سوی. چارواکو ویلي د پښتنو ګرویجونو په وخت کې هغه خپل نوم ظاهر علی خان معرفي کړی او د اسنادو له څېړلو وروسته معلومه سوه چې په خټه افغان دی. یوې نسبتاً خفیفې زلزلې نن سهار د کندز ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریشتر په مقیاس د دې زلزلې د شدت اندازه 4.6 وه. په دغو معلوماتو کې ویل سوي چې د دې زلزلې مرکز د کندز جنوبي برخې وې. تر اوسه په دې زلزله کې د اوښتې مرګ ژوبې په باب څه نه دي ویل سوي. تېرې یکشنبه د ریشتر په مقیاس یوې 15 درجې زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې لړزولې وې. هلته هم چاته د سره مال زیان نه و اوښتی. سپینې ماڼۍ وایي په منځني ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره هڅې مثبت لوري ته روانې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جن کربی رسنوی ته ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي بریت مکګورک پرون له اسرایلي مشرانو او د یرغمل سوو کسانو له کورنیو سره خبرې وکړې. یوه بل ډیپلومات هم ویلي چې په غزه کې ښکېل لوري په روانه جګړه کې یوه وقفه غواړي. تمه ده دا اونۍ په پاریس کې د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر په غزه کې د اوربند په تړاو رسمي خبرې پیل کړي. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو تازه حملې کړې چې لږ تر لږه 3 کسان یې وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک او خارکیف سیمو د 1.5 ویشتل سویو الوتکو له ډلې 3 ویشتې نسکوري کړي دي. د اوکراین د پوځ په وینا په اودیسا کې د روسیې د یوې بی پیلوټ الوتکې ټوټې پر یوه ودانۍ لګېدلې او په یوه ساحلي سیمه کې 3 کسان مړه کړي. د دنیپرو پیتروفسک محلي والي سرهی لیساک په ټلګرام کې لیکلي چې په دنیپرو کې یوه بی پیلوټ الوتکه پر یوه دنګه ودانۍ لګېدلې او 8 کسان ټپیان کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس غوښتنه وکړه چې د کیف لپاره 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. زلینسکی ویلي دا مالی مرسته به له اوکراین سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د ده په وینا دا به د روسیې د بریا د عواقبو په نسبت یو کمبیه بدیل وي. د اوکران ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه خبرداری ورکړ کډ روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تسخیر کړي د ختیځي اروپا پر لوري به نور هم مخکې ولاړ سي. هغه ویلي که کانګرس غواړي چې ډیر عملی سوچ وکړي هغه باید چې اوس ترې غوښتل کیږي تر دې کمه ده چې روسیه د ناټو د غړو هیوادونو پر لوري مخکې ولاړ سي. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به راروانه دوشنبه د اوکراین په باب د ځینو اروپایي مشرانو او حکومتي استازو د یوې غونډې کوربه وي. الیزه ماڼۍ پرون پنجشنبه ناوخته ویلي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت به دغه کاري غونډه یو فرصت وي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د شریکانو ترمنځ همکاري پیاوړې سي. روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري او سبا شنبه دوه کاله پوره کیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې مو هر کله کوم. طالبان لنړیوال ټولنې سره د نشټې کېدو کدل ریکېدو په حال کې دي په اړه دلته بحث لرو. دا سوال روسه تر دې مطرح کیږي چې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو لوري د قطر په پلاسمینه دوحه کې په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په چارو کې د 25 هیوادونو ځانګړیو استازیو، د اسلامي همکارۍ د سازمان استازیو، د اروپایي ټولنې استازیو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان استازیو او د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړیو برخه واخیسته، خو طالبانو د غونډې ته خپل استازی ونه لیشه. طالبانو وویل چې دوی دوه شرطونه لرل چې په غونډه کې ګډون وکړي. یو د افغانستان او افغانانو په استازیتوب یوازې د طالبانو شراکت، دوهم د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د دوی د پلاوي مخامخ خبري. یو شمېر کتونکي د طالبانو نه شراکت د دوی په زیان ګڼي. خبريال او شنونکي سمی یوسفزي امریکا شخته ویل چې طالبانو یو فرصت له لاسه ورکړ او د دوه هی په غونډه کې د دوی نه ګډون لنړیوال ټولنې سره د دوی واټن زیات کړي. ملګرو ملتونو پروسه شکل په میاشت کې هم په دوحه کې ورته غونډه جوړه کړې و چې په هغه کې طالبان سره د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې او طالبان اعتراض هم کړی واخه مهال چې له دوی پرته د افغانستان په اړه غونډه معنا نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دوحه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د طالبانو ګډون او نه ګډون غونډې ته زیان نه دی رسولی، خو شبه دا وای چې طالبانو برخه اخیستې وای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ماتیو میلر بیا وویل چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته دی نه دی حیرانه شوی، ځکه چې د ده په باور طالبان متفاوت اهداف تعقیبوي. ښاغلی میلر دا اهداف واضح نه کړل، خو ویې ویل چې د واشنګټن اصلي هدف دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په داسې ځالنه بدلیږي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا ټولو برخوالو هم دا خبره کوله چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، داسې سوله چې له ځان او نورو سره آرام ژوند وکړي، افغانستان په بشپړ ډول له سیاسي او اقتصادي پلوه په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل، پخوانی ډیپلومات غوس جان باس او د پانتون استاد اسحاق قطمر ته بلنه ورکړې د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی که لومړی دې تراشم چې د طالبانو او نړیوال ټولنې واټن د دوه لغونډې ورسته زیات شوی او کنه په خپل حال دی. اغلی کړخیل قصاصو نظر لومړی وخت
زما په ان باندې د طالبانو نه ګډون په دوه کې څه فکر کوم چې دای په ګټه نه و. ظاهرا به دې فکر کوي چې مونږه د منطقې ځینې ممالک شته چې زمونږه له دریځ څخه حمایت وکړي، لکن دوی په دې باندې پوه شي که روسیه او ایران او چین د ستاسو د نشتون نه حمایت کوي، فقط که هغوی خپل اهداف لري، ځکه چې هغوی خپله ګټه په نظر کې نیسي. یو وار څومره چې په افغانستان زوار ته ولاړ شي دوی فکر کوي دوی په ګټه ده، دوی به له دې وضعیت نه سو استفاده کوي. دا مهمه دا وه چې طالبان په دې باندې فکر کړی وای چې د دوی نشتون افغانستان د ګټه رسوي او تاوان، او همدارنګه د دوی حاکمیت سره د بین المللي ټولنې تعامل او ارتباط زیاتیږي که کمیږي.
اتمر صاحب تاسو څه نظر لرئ چې دا د طالبان په ګټه وکه په زیان؟
زم داسې فکر کوم چې دا یو ډېر ښه فرصت و د طالبانو دپاره. یو خو دغه غونډه ډېر په لوړه سطحه دایر شوه، ځکه په دې کې د ملګرو ملتو عمومي سرمنشي او د امنیت د شورا غړي هیوادونه او د نړۍ څلېرویشت نه تر اته ویشته هغه مهم هیوادونه په دې کې ګډون کړی و. دا داسې یو فرصت و چې طالبانو کولی شي چې خپل غوښتنې د بین المللي ټولنې نه مطرح کړي، خپل لاسته راوړنې دغه غونډې ته بیان کړي، او د افغانستان دپاره د مرستو کوم زمینه د اپیل چې و د دغه مرستو دپاره، دا یو ښه فرصت و طالبانو ته چې دوی په دغه غونډه کې باید ګډون کړی وای. او دلته هغه سوی تفاهمات چې د نړۍ او د طالبانو ترمنځ په اوس وخت کې رامنځته دی، د دې د لمنځه وړلو دپاره دوی ته مناسب فرصت و چې دوی دغه کار کړی وای. لیکن متاسفانه طالبان په یوازې د دې چې دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی د نورو په اجنډاو کې د هغه تقابل په زمینه کې کوم چې د ختیځ او د لویدیځ ترمنځ پیدا شوی، په دې کې دوی لاړل او په اصطلاح په دغه رقابتونو کې شامل شول. په حقیقت کې د طالبانو د کارت نه دغه د سیمې هیوادونو د خپل د رقیبانو پر ضد استفاده وکړه.
مننه اتمر صاحب، همدا خبرې ته چې تاسو اشاره وکوئ، آیا په دې حساب باندې طالبان په دې توانېدلی دي چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه چین او روسیه له ځان سره ملګري کړي، او خصوصا ایران؟
یقینا د ایران د نماینده څرګندونې
بخشي. دلته بیا دا سوال دی، که چېرته طالبان په دې توانېدلی وي چې دغه هیوادونه له ځان سره کړي، نو طالبان د نړۍ له ځینو هیوادونو سره یو ګام وړاندې تللي او که څرنګه؟
نه، طالبان دغه هیوادونه ځان سره ملګري کړي نه دي، بلکې دغه هیوادونه طالبان ځان سره ملګري کړي دي. دوی خپل په اهدافو کې د طالبانو نه د کار اخیستلو په مرام په دغسې یو موقعیت کې د دې زیان افغانستان ته ډیر دی، ولې ګټه یې هغه د سیمې هیوادونو او د غرب هغه رقیبان دي چې د دغسې یو فرصت نه دوی خپل ګټه پورته کړي.
مننه اتمر صاحب. اخلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان که څه هم دا موضوع واضح شوله چې نه ګډون د دوی په زیان و، لیکن بل لور ته که چېرته د طالبانو شرط ته وګورو، د طالبانو یو شرط دا و چې په دې غونډه کې باید د افغانستان په استازیتوب یوازې طالبان برخه واخلي. تر اوسه پورې په تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د نړیوالې ټولنې بیا غوښتنه همدا ده چې بیلابیل خلک باید د افغانستان په حکومت کې واک ولري. په حقیقت کې طالبان په دې ټولو باندې خطر راکش کړه، همداسې نه ده؟
کاملا طالبان فکر کوي چې وایي چې بس لا دوی په خاورې باندې کنټرول لري او چاته تهدید نه ده، نور کوم چې د بین المللي ټولنه نه لري. حال دا چې د ولس نه حمایت، د ولس رضایت، ولس ته یو کار او د تحصیل زمینه برابرول په دې کې دوی ونه توانېده. یعنی افغانستان د اقتصادي لحاظه بالکل په بد حالت کې ده، بشري ناورین اوج ته رسېدلی، په ښځو باندې ظلم زیاتی ډېر زیات دی. دوی فکر کوي دا دوی حق دی او دوی مطلق حاکمیت لري او دنیا به صرف باید دا وپېژني. لیکن په مدرنه حکومتداري کې له دنیا سره د تعاملاتو په دومره کنوانسیونونه چې افغانستان د هغه عضویت لري او منلی دی، افغانستان په هغه حالت کې نه دی. نو دوی خو دغه فرهنګ خو دوی رایج کوي، چې کله چې دوی له امریکا سره په ځانګړي شکل باندې دوی خبرې اترې کړې، یعنی دوی مخالفه ډله د جمهوریت و، الان چې هغه یو منتخبه حکومت او د خلکو پر رایې باندې راغلی. نو دا خو باید اوس پوه شي چې دومره ولایس ټول ولس ورڅخه ناراض ده، پرته هغه څو چې طالبان په تحریک کې دي. نو که افغان ولس دومره فشار په بین المللي ټولنه راوړي او دنیا هم بین المللي مسؤلیتونه لري، نو د هغوی په خاطر باندې او د دې لپاره چې افغان ولس ری خپله همدردي ښودلې او د هغوی له دریځ تقویه شوي دوی دعوت کړي. ان هغه کوم خاص الته خبري اترې نه درلودل بلکې هغه بزین معلوماتو نه چې وکتل چې لګډونوالو سره شریکه کې نو اصلا دی په دې ممانعت نه وکړي.
مخکې اتمر سبدې اشاره وکړه چې طالبان غوړي د سیمې ځینې هیوادونو د ځان ملګری کړي لکه روسي ته اشاره وکړه. جنبه سب تاسو په روسي کې د ډیپلوماټ په صفت پات شې یاستي، روسان د افغانستان د قضې څو غوړي او ولې له طالبانو سره نشتی شې وي؟
زه به لیک کوچنی یو تفسیر وکم بیا به راشم د روسیې د ریس ته مشخصه. خبره دا ده چې اصولا دغه د طالبانو ډیپلوماسي په ټولیزه توګه ناکامه ډیپلوماسي ده. هر څومره چې دوی هڅه کوي چې په منطقه کې یا په کرام منطقه کې رسمیت پیدا کړي، متاسفانه دوی رسمیت پیدا کولی نه شي. دغه هیوادونه چې دوی سره په منطقه کې په تعاملاتو کې همدي، دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی پیدل چې که دوی هم لاړ شي همدغه حالت په دوی باندې تکراری کی. نو په رسمیت څوک نه پیژني، هلته به ځینې توصیې او مشورې، ځینې جدي مشورې به دوی ته ورکول کېږي د مختلفو هیوادو لخوا. د بلې خوا اساسي پوښتنه حتی دا هم نه ده. اساسي پوښتنه دا ده ښاغلی شبر چې دغه غونډه د دوها په خپله پیل کې ناکام، ځکه چې جواب ته تاسو که هغه بالکل غیر موازي غیر مساوي دریځونه د منطقې او د فرا منطقې هیوادونه وګورئ، تحلیل یې کوئ، واورئ بیا درسره، نو تاسو به وګورئ چې د غونډه کې د یووالي د نظر د یووالي شتون وجود نه درلوده، نه د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او نه د نورو منطقوي امنیتي اقتصادي چارو په اړه د افغانستان په استقامت کې د نظر یووالي شتون نه درلود. او تاسو که بیا د دغه کتنې په درشل کې د زمیر کابولوف نظریات واورئ، نو دا خبره به بالکل جوته شي چې هم دغه سي د ایران او هم دغه سي د نورو هیوادو د منطقې وګورئ چې دا غونډه یعنی د څه په یو عجلت ګرشه ډیر وخت اعلان شوی و چې دغه جلسه به دایریږي، دغه اجنډا ده، دغه اجنډا خو عمومي تعامل او افغانستان شاملېدل په نړۍ کې بیا ادغام او اقتصادي بشري مرستې داسې یو شی هغه شوی په دوم جزئي هغه د ځانګړي استازي ټاکلو په ترتیب. یعنی موږ ولیدل چې د وخت په تیریدو سره په دغه 200 میاشتو کې چې دا غونډې دایریدل اعلان شول، دې وخت کې موږ ولیدل چې یو عالم تغییرات کابل کې جلسه دایره شو چې پاکستان کې د ایران استازي لار منطقي کې د غراغل خبرې تماس یو ګورو غوښتل چې ایجاد شي یو ډله او دا خبرې نورې، نو د ریزونو د منطقي او د فرا منطقي کاملا متفاوت وي او معلومه وه چې دغه غونډه په دوه کې خود په خود ناکامه ده. کېدای شي چې د هیوادونو د منطقي طالبانو ته ولي شي مزي مثلا دا یو تحلیل دی. اوس د روسیې دی روسیا اما خپل پخوانی دریسته ادامه ورکوي، ملکی سکتور یعنی بهرنی چار وزارت تعامل راز همدغه تعاملات شوز اقتصادی د فرهنګي د اجتماعي د امنیتی کې د شهاب وسیږي خبر نه استو زمنن پرسمت نه پیژو روس دغه لارې ته ادامه ورکوي. د بل خوا د دوی امنیتی نظامی سکتور همه کوم چلنج لري، تاسو دغه ورستوي څرګندونه ته چې د ګلایز امنیتی پیمان یا قرارداد څرګندونی واوري، همه په خوانی مسیر کې دي چې په افغانستان کې توریزم ډېر زیات شوی دی، د مواد مخدره ترافیک لا په زیاتیږي، په عین حال کې د روسیې استازي په ملل متحد کې په امنیت شورا کې هم په همدغه ارتباط رای ورکړي نور سره بلان دوی به دغه دغه دونه چلنج
مانه نن بس تاسو د ملګر ملتونو د ځانګړي اساسي مسلې ته اشاره وکړه. په دې برخه کې به د ملګر ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتری شغه څرګندونه ل لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړو چې د دوه په غونډه کې کړی.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
موږ د امنیت شورا پر پریکړه لیک بحث وکړ چې لما غواړي د ټولو لورو په مشوره د ملګرو ملتونو یو استازي وټاکو چې په دې کې غړي هیوادونه د طالبانو چارواکي او د افغان ټولنې نورې برخې دي. فیصله وشوه چې زه له بیلابیلو برخو سره د جدي سلام مشورو یو بهیر پیل کړم چې داسې شرایط چمتو شي چې استازي وټاکو. داسې چې دا استازي هم د همغږ کول کې دنده ولري، هم له طالبانو سره په اغېزمن ډول کار وکړي. زه دا سلام مشورې سر له وسه پیلوم او ښکاره ده چې امنیت شورا ته به یې رپورټ وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې مو اورېدې د ځانګړي استازو په ارتباط. اخلي کړو خیل مخکې داسې راپورونه خپاره شوي او داس ویل کېدل چې د دوحې په غونډه کې به نړیوال د نتیجې ته ورسی چې یو ځانګړی اساس د افغانستان لپاره وټا کی. لیکن اوس چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خبرو ته ګورو چې سلام مشورې بکې او په دې سلام مشورو کې به طالبان هم وي او له طالبانو سره به یو تعامل هم بیا رامنځته کیږي. طالبانو تیار دا خبره رد کړې ده. څه فکر کوي چې واټن نور هم په زیاتېدو نه دی؟
کاملا خو طالبان مشله دینه ویره لري کچیر ځنګړی استاد و ټاکل شو. خو دې ګوره د غرب او د شرق خپل ټکر دی چې طالبان په دې کې یو شانته په مجموع کې افغانستان قرباني کوي. ځکه روس او د ایران او د چین خصوصي ویره د ځنګړی استاد هم دا چې یو څل بیا به غربي نړۍ بدلته دی پایسلا یو لاره پیدا کی او دی به پایسلا هغه معاملات او تعاملات په طالبان سره زیات شي او شانته بده د ویل کنټرول څخه به اوسې او کده شي بیا د غربي نړۍ په حساب داخله سي په افغانستان کې. دی غواړي چې د افغانستان موضوع په سره کمی سي. دی غواړي ځکه دغه درې وړ یو دیکتاتور ملکونه دي په دیموکراسي او په بشر په قانون په دې مسله سره باورمن نه دي. نو دې خاطر دوی ویره لري او د طالبان ځان سره مدګري کوي. طالبان دوی ته غواړي هلان سي باید ګډون کړي وي په یوه چې طالبان او کابل کې چې کوم حکومت ده هغه تر قندهار چې تصمیم ګرنده ده خپل په یو واټن کې ده او یو مشکل لري چې هیڅ نه وادم نه کوي ولا شي او صلاحیت هم نه لري. خو معلومدار کاغلی انټونی ګوتریش دا موضوع مطرح کړ چې سلام مشوره به کیږي چې ولې داسې طالبان په یو طرف ته طالبان څومره دی بیرته متاثر شو دی د منطقې له تصامیم نه فکر کوي چې دوی په خاطر دا تصمیم نیولای الان چې هغوی خپل اهداف لري نه د افغانستان په خاطر باندې. نو دوی به هغه یو لاره پیدا کوي چې څنګه پیسې یو کمپین جدي وکړي چې یو استازی چې د منطقې ممالک هغه سره کمتره حساسیت وکړي او وکړی سي چې دا استازی وټاکل شي. معلوم ده هر څومره چې طالبان په دې موضوع کې مقامت کې فکر کوم په دا په ګټه نه ده. دوی فکر کوي چې کوم هیئت چې هلته د یوناما په نوم باندې ناسته او کار کوي هغه به کافي. دوی غواړي چې دا موضوع دومره جدي وانمود نه کړي. دوی وایي چې ځینې مسایل دي موږ به بیا یو شانته توجیه کوو د موضوع نه به پیسې برات پیدا کړو. الان چې هر څومره چې د موضوع کې دوی همکاري ونه کړي زه فکر کوم دغه فاصله زیاتیږي او محدودیتونه به هم په افغانستان باندې وضع کیږي.
مننه اغلی کړو خیل. ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپه دول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مودا ده چې له طالبانو سره به د نړیوالې ټولنې اړیکې نشتیشي او کدا واټن د دوه لغونډې ورسته په پراخېدو ده. د بحث لپاره مو دلته شینکی کړو خیل، غوث جان باس او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک لارې مو همدا مسله له د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو څو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. محمد رحیم منګل لیکي که څه هم تر دې دمه نړیوالې ټولنې دوی په رسمیت نه دي منلې خو په غیر رسمي ډول بیا د نړۍ برخلیک ټاکونکو هیوادونو سره کنسولي تجارتي نمائندګۍ لري. تکبیر الله شینواری بیا لیکلی دی دا هغه پښتنه ده چې راتلونکی به جواب کړي. او جاوید ملاخی لیکلی دی دا پښتنه باید د متقینه وشي هغه پکې تراس هغه به پکې تراس لیدلای وي. د دې اوریدونکو مننه کوم. یو شمېر اوریدونکو دی ټلیفون لاري هم را سره دی د دوی څرګندونې به هم وو او نظر به واخلو. مهرباني وکړئ اوسې په څپو کې پروګرام دی.
مهرباني کندار ویلا سلام علیکم سره رپیولا رضوانو زما فکر خو ان شاء الله خدای کول اسلامی امارت وو د بهرنیان ملکی د نړیوالو په لور روان دي. او زکه په ځخه تقریبا مسکو چې بابا د اول فرصت امارت علی اکثر ممکن د دې سره یې خالي کړو یو خصوص پر باندې بسم الله اول باندې دې پر رسمیت پنځ پیژل نو د کستان هم نړیوال اعلان نه کوي خو کته پر رسمیت پیژل دي چې امریکا د ارسو دی او اخر دې پیژل نه هم.
مننه چې په خبروان کې مو برخه را سره وخت یو بل اوریدونکو هم دی. یا سریب سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه باز محمد مینوال ما د هلمند ولایت سرپاریک کم د سې دا خو د شایسته خبره ده خو یو خبره د سې دا نړیوالو چې کوم ویلې دي چې موږ په رسمیت نه پیژنو دا خو د رسنوي پر مخ باندې نه دي سوي موږ فکر کوو شاید دی په پټه باندې دا په رسمیت پیژندل سوي ځکه چې هغه مرستې حکومتونه چې افغانستان ته روان دي هغه چې حکومت په رسمیت نه پیژندل سوي هغه ته هغه مرستې حکومتونه نه راځي که چیرې په رسمیت نه وای پیژندل سوي هغه مرستې حکومتونه ولې راتله
جان بس د دې اوریدونکو په نظریاتو کې ساسو نظر وخل لطفا
خب جناب شوار صاحب زو د اوریدونکو په ارتباط سو وایم دی خو نو هغه یو د نه پیګم وای چې د سندرومز د سیجر سندروم د سټوکهولم سندروم دی دا چې یو واقعیت کې چې په افغانستان کې د ژوند کوي هغه ویني او پتو هغه خپل هغه کس چې دوی ته ډیر پروفیسور راولي خو دا ما خبره تکراری نو بدلته کوم نوې شی نه ګورم خو یو شی به واورید چې دی امیدوار دي چې ملي ټولنه به افغانستان سره خپلې اړیکې تضمین کړي ځکه کوم خاص شی شبر صاحب ما خو په دې خبرو کې وانه ورید چې د نور دوستان پرې وکړي
bale اتمر صاحب که تاسو نظر هم واخلم د دې اوریدونکو په د نظریاتو په ارتباط
اوریدونکو ډیر هغه پورې پدې تصور کې دي چې جغرافیا د طالبانو په لاس کې ده جګړه نشته امنیت ده ولې نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني خو خبره دا ده چې په جغرافیا باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي په سیاست باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي مشروعیت هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک په باندې باور کوي د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو رایا هغه کې وکارول شي کوم نظام ته موږ مشروع نظام ویلی شو چې هلته قانوني چې هلته بشري حقوق مراعات شي هلته د ښځو حقوق مراعات شي هلته هر وګړی ځان په هغه کې وګوري هغه حکومت قانون لري او د قانون په مطابق دغه ټول اتباع ځان ته خپل حق وبولي د خپل د حق نه دفاع وشي کولی نو په مجموع کې دغه یو تصور چې زمونږ هیوادوالو ته پیدا دی چې اوس جګړه نشته جګړه د جګړې نشتون په معنا د امنیت نه دی امنیت ډیر شیان په بر کې نیسي امنیت غذایی دی امنیت روانی دی امنیت صحي دی امنیت تعلیم دی امنیت کار دی د ژوند د تضمین امنیت دی دا ټول هغه شیان دي چې زمونږ د هیوادوال فکرونه تر خپل اغیزې لاندې راولي نو یوازې د جنګ نشتون دا دلیل نه شي کیدی چې ټول نړۍ په دې باندې قانع شي چې طالبان امنیت راوستی اوس د رازې چې دوی
پر رسمیت پیژنه مانه نه اتمر سر مانه نه اغلی کړو خیل تاسو په کاناډا کې سفیر وی که تاسو نظر واخلم چې اوریدونکو ته یو څه روښانه سي که حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی افغانستان ته څه زیان اوري
خب دا که چېرې افغانستان پر رسمیت نه پیژندل شي زه فکر کوم هر نوو معاملې چې اول تاسو ګوري خب دنیا چې پر رسمیت نه پیژني نو معلوم دا دنیا په هغه شکل چې باید افغانستان سره کومکونه وکړي یا ځینې قراردادونه وکړي یا له افغانستان څخه حمایت وکړي هغه نه کوي ځکه چې دنیا په هر راکړه ورکړه کې خپل ګټه هم لټوي تر څو پورې چې دوی خپل ځان مطمئن نه شي چې مثلا د فعلي حکومت دوام کوي که نه کوي آیا د فعلي حکومت د خلکو حمایت لري که نه لري یا فعلا هغه ډلې ورته پلې چې مثلا ځینې ورته تورستان وایي ځینې افراطیان ورته وایي دغه کسان هلته تر څو پورې شتون ولري خو دا خپله یو تهدید خصوصا د منطقې لپاره نن که ایران دومره غواړي خوش خدمتي وایي که یا مثلا خپله د ازبکستان یا چین یا روسیه دوی خپله ګټه په نظر کې لري ځکه سپی که د دغه خپل افراطي ډلو شتون هلته کېدی شي که مثلا دوی ښه ته هغه ونه لري راکړه ورکړه ونه لري پسې یو سیاسي رشوت ورنکړي طالبان ته کېدی شي دوی همکاري ونه کړي دوی مثلا پاسه سرحدات له خطر سره مواجه سي او د خلکو خوندیتوب له سوال نه سي یعنی که چېرې ونه پېښه نه سي هغه پرستیژ مملکت کله چې باندې ملي کورسوي کې د طالبانو نمائندګي نه یې هغه په لوی معاملاتو کې خبر نشي سفارتونه پر رسمي نه پېژندل کېږي او هلته مثلا د هغو حکومتونو چارواکو سره ملاقات نشي کولای د افغانستان دریز د نسي شریک کولای د افغانستان پر حکومتونو نسي جلبولای نو دا څه ګټه لري نو دوی فکر کوي دغه دوستان چې کوم هغه کومکونه کېږي په هغه دې لپاره چې د خپل بشري دورې سبا لپاره له منطقي او د دنیا لپاره یو لوی خطر او تهدید ده دوی وایي چې مثلا جنګ نشته خو جنګ خو پرون دوی په خپله کلونو خو خپل ځان سره څوک جنګ نه کوي او زه کوم یو مثال ورکړم وګورې شهباب صاحب خپل رئیس پاسپورت څو میاشتې مخکې له مانه 100 میلیونه پاسپورټونه ولس غواړي واته میلیونه که د باندې وتلې او 100 میلیونه نور غواړي دا خپله ومساتي 10 میلیونه کسان غواړي چې نور په افغانستان کې ژوند وکړي د افغانستان ټول نفوس څومره دی خو تقریبا 40 میلیونه نو خو دا 12 میلیونه شاید هغه کسان په عمر کې او بیا نشي کولی چې د باندې لاړ شي په دې معنی چې ولس خوشحاله نه دی او خلکو لپاره کاروبار ژوند نشته دی او چې کله چې دوی دلته سرمایه ګذاري نه کوي یا مثلا تجارت نشته دی بانکي سیستم فعاله نه دی نو دا خو ټول هغه تاوان دی چې افغانستان یې ورکړي نه تاسو پورې موږ دوی فکر کوي چې د افغاني ثبات یا د افغانستان د نوټونو د پیسو ثبات نه ښه نه سبا په افغانستان کې نور افغاني چاپي کې نه او نشته دی چې مثلا د مارکیټ ورو په ورو افغاني له بینه ځي کنه همدغه ډالر چې هر هفته روان دی اې راځي چې افغانستان واقعا قابل د تشویش ده چې په رسمیت نه پیژندل شي او په انزوا کې پاتې شي
مننه اغلی کړخید جان باسب د داوی په غونډه کې یو موضوع چې پتیرو دونی مکلونو کې بیا بیا نړیوال تکراروي دا و چې د انجونو مکتبونو پانتونه د طالبان آزاد کړی او د محدودیتونو ته پریل لري څه فکر کوي چې په څه ډول ممکن ده چې نړیواله ټولنه او حتی په افغانستان کې د نن د خلکو د غیوا عامه غشتنه ده د غشتنې ته داخله ګورسي آیا یواز تقاضا له طالبانو چې تاسو د مکتبونو خلاص کړی او کنه تاسو په باور بل لار هم شته
کابل لار خو خپل شبر داده چې فشار په دې ډول باندې زیات شي او دا مخ په زیات کې دوه دي مختلفو طریقو او طالبان به دا وګوري چې دا هغه حکومت ده چې دوی به ډېر سخت سره وګوري هم په هر کې هم په منطقه کې هم دنه په کور کې د خزو زوراول دا د څښتن تعالی د د ټولو هغه مقدسات زوروي دوی خزه زوروي او ډیر په شدت زوروي دوی ګوري دغه وروسته څو ورځو اخیرو کې یو فرمان صادر کړی دی چې د 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي په ځینې کارو کې استخدام شي یعنی د دین له ستر بی منطق کار چیرته دی تاسو هغه څو کسه چې په پاتې دي هغه به استخدام شي هغه به په څه ترتیب استخدام شي موږ په تروسه پورې هغه میکانیزم نه پوهیږو او خبره دا ده چې ته خو پاسته شپږم ټولګي نه نور چې لای مکتب ته نه تللی ستاسو د منطق چیرته دی ته د چا په شعور باندې تمسخر کوي هر حال بین ملي ټولنه موږ تاسو ټول دا فشار په دوی ساتو چاره نشته دغه سی یو حیولا سره په نوم د طالب مخامخ استو چې د خزنه مطلق نفرت لري او د سی یو روایت لري چې هغه اسلام سره سمون لري نه موږ افغانی پښتني روایتو سره سنتو سره هیڅ د ټول په ټکر کې دي خو دوی په مخ خپل هغه نسپاره دي او هغه سي محدودیتونه وځه کوي چې د دنیا د تمسخر وړ ګرځي طبعا چې فشار به زیاتېږي په دوی په مختلفو اشکالو هم مدني لارې هم اقتصادي هم نور تحریمات دوی به ډېرو بدو ورځو سره مخامخ شي
مننه جان باسب د پاکستان د خبريالانو د ټولنې د پخوانی مشر شاهزاده ذوالفقار سرګندونی لرو چې آیا د دوهې لغونډې ورسته به د طالبانو نړیوال ټولنې روابط بهتر شي که په واټن زیات شي دا سره اورو او وینو
لوی خبره خدا دی چې فکر دا کوم چې په دې کې په د افغانستان طالبان چې دی هغه ډیر سټیف سټاند یا ډیر سخت سټاند یو خو هغه دا ویلي چې موږ سول ریپرزینټیټیو ایواز موږ رمایندګي کولی سو په دغه کې بل څوک دغه نه ولې د سیول سوسایټي خلک ملته د افغانستان سیول سوسایټي خلک ملته وي او د نور ګرد ملته چې دی دا غوی یو ډیماند دی چې تاسو ګولز کم ګولز یا کم هدف چې دی هغه باید تاسو پوره کړئ انکلوسیو ګورنمنت هغه کې ګرد هر سوسایټي خلک اتنیک ګروپ پور دغه باید شامل شي دویم دا دی چې د هغه به خیال تا وساتي د شزه خوب بساتي او سکول او کم جاب سکي ورک هغه د تر اوس پورې دا ګرد ملته چې دی مینه دراغلي چی هغه س دا پوس کړله هغه کړی دی سب کوشش کوي د طالبان دا دویم دغه دی دغه سه د انوایو میټینګ کې چې طالبان برخه نه اخلي ډېر معاملې خو خراب وسوله زیات فاصله نزدې او پاکستان هم دغه نه وکړله او پاکستان هم د هغوی دغه یې واخیستله چې په دنیا ملتو چې دی هغوی ډېر څه دغه کوي او په کار دا دی چې طالبان حکومت خپل سټینډ نرم کړي نو مخته اوس دا دی طالبان د پاره مشکلات شته او د دې رول پلی کولی سي روس په دې رول پلی کولی سي چې کم شرایط دي د دنیا شرایط یا د دنیا سره تاسو یو خواته دغه نسی کېدلې د دنیا سره رابط خامخه بستای نو چاینا او د روسیا سره رول دوی پلی کوي چې بیرته مین سټریم خواته چې دی طالبان اډمنستریشن یا طالبان حکومت خلګ راوړي. جی
شاهزاده ذوالفقار د پاکستان د خبريالانو د ټولنې په خوانی مشر اتمر سه دغه دا خبره چې چین او روسیا به طالبان دې ته واحد شوی چې لنړیوال ټولنې سره نرم دریس خپل کړي څه فکر کوي ممکنه ده؟
زه ګومان کوم متاسفانه چې روسیا ایران او چین طالبان ته دغه لارښوونه کوي او دوی دې چې تلم صحیح چې دوی آسیا او دریس خپل کړي چې هغه د غربي نړۍ په مقابل کې وي او دا لکه چې دوستانه په دې باندې ډېر خبرې وکړې دا د طالبانو راتلونکي ته ډېر تاوان رسي. طالبان که غواړي چې یو ملي حکومت جوړ کړي یوازې دې نه چې دوی یو ایدیالوژیک حکومت ولري نو دوی د اول خلکو سره خپل خبرې اترې پیل کړي د خلکو نه دې واوري بیا نړیوالو سره داسې په هغه سې موارد باندې دوی بحثونه شروع کړي کوم چې د هغوی د تشویش وړ دي. اوس څو خبرې دي طالبان سره څو مشکله دي. یو د ترهګري مسله ده چې دا څو ورځې مخکې تاسو په قرغیزستان کې دغه ناسته د دې ناستې شاهد وی چې د دوی تصمیم هم دا و د دوی خبرې هم دا و چې موږ د افغانستان ځینې ویره لرو. افغانستان داسې یو ساعتي بم ته ورته دی چې کله منفجر شي نو بیا هغه وخت به تاسې هغه اثرات وګوري. دا د دوی تشویش دی. روسانو هم دغه تشویش لري که روسانو د طالبانو ډېر خواخوږي وایي چې اوس دوی تشویق کړي وو چې تاسې دوهې ته وځئ. ولې دوی څو میاشتې مخکې د طالبانو مخالفینو ته په مسکو کې جلسه ونیو او د طالبانو مخالفینو ته هلته دغه فرصت ورکړ چې دوی خپل خبرې خپل کنفرانس په مسکو کې ونیسي. په همدغه ترتیب تاسې که پاکستان وګورئ د پاکستان اولنی موقف چشه و اوس چشه ده د طالبانو په مقابل کې. زما دا خبرې په دې معنا دي چې دغه هر هیواد طالبان سره که دوی روابط لري د دوی د ګټو او د ګټو او منافعو خبره ده. نو طالبان د په دې نه غره کیږي چې چین دوی سره دی، روس دوی سره دی، ایران دوی سره دی، پاکستان دوی سره دی. دا په یو شپه کې تغییر مومي. که طالبان ته غواړي چې اوسني مشکلاتونه دوی بوسي، اول خو مثلا دغه د ښځو تعلیم، د ښځو حقوق، دا ډېر جدي خبره ده. د دې نه هیڅوک، نه افغانان او نه بهرنیان، په دغه دوه کې اولنی خبره چې وه همدغه دا سرې کرښې دي، بشری حقوق، د ښځو کار، د ښځو تعلیم. دې نه څوک نه تیریږي که دوی سل وایي چې موږ دا د شریعت په مطابق کې ورکړی یا ورکوو، دا خبرې د منلو نه دي. خلک عملا ګام غواړي چې دوی نه. اوس تاسې وګورئ د پاپړو فابریکه په مزار کې چې د ښځو دپاره د ښځو په هغه کې کار کوي، دا پرانیستې دی. پوهنتونونه د ښځو په مخ بند دي. د نانبایی په مخ کې چې سل کسه ښځې د ګدایي دپاره ناست دي، دوی دپاره نه حجاب دی او نه کوم حق دی دا کله چې دی پوانتونه د تعلیم خبره شي بیا
مننه اتنرس
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوا اوریدونکو هم راته انتظار دي او ډیر وخت انتظار فل د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. آزادی په چپو کې پروگرام دی د خبرونه په منځني سپه 12 شپږ نیوي د رادیو لاري اوري او د فیسبوک لاري په ژوندۍ بڼه ویني. مهرباني وکړئ تاسو سره سره یست.
السلام علیکم ماجستر توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ.
توخی صاحب شرح لې مهرباني
مننه چې برسبتا او تاسو مې منو او ټول راځي راځي او دم کوته نیول وړاندې کوم یو به نظر ورکوم او یو پښتنه لرم نظر خو مې دا ده چې په دې وطن کې الحمدلله ولو که مخالفین یا خارجان وایي طالبان داخلي مشروعیت نه لري موږ د دې سیمې خلک یو دا ټول داخلي مشروعیت لري ټول خلک قربان دي خوشاله دي امن دي ځکه چې دا طالبان ټول د دې خلک د دې ځامن د دې وطن خلک دي دا د غوتر شاه ولاد دي او کومک ور خړې دا او ښارګر له وطن څخه څه وخت دا د دې کومک وو چې د دې بحثي او د دې کورونه او د دې کومک نه وای دا نه څه وتاي نو دا بالکل داخلي مشروعیت لري او دا چې دې په دوحه کې په غونډه کې برخه وانهسته البته اڅو تخپل کار په خپل پیږي باج خلک وای وای لا سره ورني لا سوار کړی او فرصت له لا سوار کوي همو دا وای چې طالبان اسلامي امارات په خپل وس حکومت زده ده پیږي دی په دې کې ګټ لري او شایي چې په نور غونډه کې د دې و غوښتنو ته بین الملل یا د غونډې شریکان هر کله یو وای او هغه سره قبول کی او پښتنه له محترم استاد
بله
دې اداري خلق
ته په تو حساب شخص مقتصو
او شرکت یې وای
شخص مقتصو د سوال په برخه کې تکرار کړئ لطفا.
بله دا نو المال ولی د تیری اداري خلق ته د غونډې کې د شرکت نه کوي ورایا د دې هغه قانوني کړنی او فسادونه او ظلمونه دا په هغه خاطر باندې د منځي شي د کوي بل لامل ده.
او سوالم چا ته راځي دی
اتمر صاحب ته
اتمر مننه مننه یو بل اوریدونکو هم را سره دی د دې ټلیفون رابطه قطع شو. اتمر صاحب ک پولند دی اجي صاحب تو خته جواب ورک
تو خي صاحب ته سلامونه نکيله په دوه کې دا لمړی ځلو چې مدني ټولنې نمائندگان ته په دوه کې امکانات ورکړ شو چې وی لار شي او د غونډې ګډونوال سره په مختلفو مجلسونو کې ګډون کی. دا په حقیقت کې لومړی فرصت و چې نړیوالو دغه مدني ټولنو ته ورکړ. پاتې شو د تیر نظام خلک. د تیر نظام خلک هغه باندې مونږ خبره نه کوو، هغه د خلکو نمایندگان نه وو، هغه هم دغسې خلکو چې لکه چې اوس خلق په دغه نظام باندې انتقاد لري په هغو باندې هم ډیر زیات انتقادونه و. خو خبره اوس په انتقاد باندې نه کیږي که مونږ هغه نظام انتقادو، هغه کې هم ښه بد و، دې اوس نه کې هم ښه بد شته، دې کې هم دغسې کارونه طالبانو کړي دي چې د ستایلو وړ دي. خو مونږ کوم خبره چې کوو دا په دې معنا ده چې غواړو چې لا نور هم ښه شي، لا نور هم دغسې یو امکانات مساعد شي چې ټول افغانانو دپاره د منلو وي. دغه یو تشویش چې اوس زموږ خویندې ورونه لري د کار نشتوالی، د تعلیم نشتوالی، هغه محدودیتونه او شخصي ژوند باندې د خلکو د شریعت په نوم، د اسلام په نوم شکنجه، آزارول، تر وژل، تر غرغره کول، تر رالوله پورې دا مونږ وینو په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې دا ورځ تر بلې لاس تر لاسه کیږي. خو په هر صورت هیڅوک په افغانستان کې زیاتي جنگ نه غواړي. په دې باندې په دوحه کې هم دا خبره باندې اتفاق شوی چې جنگ په افغانستان کې زیاتی د حل لاره نه دی. په دې کې خپل افغانان متفق النظر دي. زه همدا خبره کوم چې جنگ د حل لار نه دی، لیکن د خبرو دروازه باید همیشه پرانیست وي.
د دوی په غونډه کې ځینې غونډې اعلان شوی دی، خو یو بل غونډه چې راپورونه وایي د فبروري په 28مه ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. اخلي کړوخیل، څه فکر کوي چې په دې غونډه کې به آیا له طالبانو سره نړیواله ټولنه خصوصا امنیت شورا یو ګام سره نشتې شي، او کنه په دې ټولنه کې به دوی سره لری پات شي او سره لری بشي؟
اوس په پام باندې کې طالبان همکاري نه کوي، زه فکر کوم چې دا بالکل به په خپل دریز باندې به تجدید نظر کوي او په اصلاح خپل اعترافونه یا به سره قوي کوي تر څو پورې واضح شي، ځکه چې معلومه کې چې منطقې ملکونه په یک شکل دی افغانستان څخه خپل ګټه پورته کوي، او یو شانت طالبان غواړي چې خپل نفع باندې وکاروي، او د غربي نړۍ چې د افغانستان همیشه په ست تمیل کننده یا دونر پاتې شوي دغو خلاف باندې وکاروي. نو زه فکر کوم دنیا به دې ته ډېره حاضره نه وي چې افغانستان لپاره همیشه په منهاو جلال کومکونه ولیږي. په بایملي سطحه همدا اوس هم که غربي نړۍ ورنه حمایت ونه کړي، د منطقه ملکونه خو هېڅ هم نه کوي، نه په مشپلیت لپاره به کار کوي، اته خپلې په رسمیت باندې نه پېژني. په ملي ټولنه به دا خپله نګرانۍ نور هم زیاتوي، او د لارې چارې به لټوي چې څنګه وکړی سي چې هغه مختلفو لارې چارې په طالبانو فشار نه سي، یا دې ته قانع شي چې په خپل دریځ باندې تجدید نظر
وکړي. د دوهې په غونډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر ځانګړي استازي علي بخیت اعلان وکړ چې سشکل په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشي سره، او همدارس په کامرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده، او په دې دواړو غونډو کې به د افغانستان پر وضعیت ډیر بحثونه وشي، او د اجنډا د سر موضوع به دا وي. جنبا صاحب، څه فکر کوي چې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې به له طالبانو سره د اسلامي هیوادونو فاصله سره نږدې شي، او کنه د دوهې له غونډې وروسته به دا فاصله پراخه شي او فاصله به پکې پیدا شي؟ بله،
ډېر مهم سوال دی کابل شبر. خو متاسفانه چې اسلامي هیوادونه خپل ډېر اړتي او ډېر کلک تړلي دي د دنیا د قدرت مرکزونو سره، او متاسفانه چې په افغانستان کې مستقله اجنډا، مستقله لوبه، نه سعودي عربستان، نه مصر چې لوی هیواد دی، او نور هیوادونه خو تاسو بهتره معلومه ده چې کومه خاصه لوبه نه لري. یو دوه نور اسلامي هیوادونه دي چې یو ایران دی، یو پاکستان دی، دغې متضادې اجنډاوي او لوبې موږ خپل په هیواد کې ګورو. زه شخصا د دغه سازمان نه هیڅ کوم انتظار نه لرم، او دوی کوم نقش لوبولی نشي. دوی خبر دا وی چې دونه دوی وکړي چې رښتیا سره هم دغه طالبان چې دوی ته په اسلامي اخوت باندې نږدې دي، دوی سره کار وکړي، لکه دوی هیوادو کې چې لکتر لګه هغه د ځینو هیوادو کې د جمهوري یا د جمهوریت هغه څرک لیدل کېږي چې دغه څرک په افغانستان کې هم را پیدا شي. د بلې خوا ښاغلی شبر، بدبختي دا ده چې ملي ټولنه افغانستان د همدغه طالبانو په لاس یوې علاقه غیر خواته وړي. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې ډېری هیوادو ته تر هغه ځایه چې زما تحلیل قدر کوي، ډېری هیوادو ته دغه سټاتس کوو چې په افغانستان کې اوس مخ ته ځي او د سیت شکل نیسي، دغه په ګټه ده چې دلته خپل ځینې تجارتي، اقتصادي لوبې مو کې، ځینې سیاسي، امنیتي، استخباراتي لوبې مو کې دغه سره په دې تعامل کې اوسېږي.
بله جناب صاحب، وبخښئ، د دې خاطر چې بیرته هغه سوال ته راوګرځم، د اسلامي همکاریو د سازمان 13 غونډه چې د جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي کې شوې و، په حقیقت دا پریکړه وشو چې طالبان باید د نجونو مکتبونه خلاص کړي، د نجونو د شتو د کار مخاونه نیسي، خو څه نتیجه یې ورنکړه. نو جناب صاحب، فکر نه کوي چېرته بیا ورته تقاضا وکړي، نتیجه به هیڅ؟
دا تقاضا به بیا مو کی، او دا تقاضا خو په انفرادي شکل هر هیواد د اسلامي هیوادونو په شمول دا کار کوي. اوس په دا غونډه کې یو ځل بیا دا غوښتنه تجدید شي. زما هدف دا دی چې په سیاست کې جناب شبر صاحب تاسو به تر پوهیږي چې یو ابزار عامل هغه قدرت دی، هغه د قدرت واردول دي. اوس د اسلامي هیوادو په لاس کې کم ابزار شته چې طالب دته اړ کی چې د دوی غوښتنه ومه. یو افزار کې د شي اقتصادي اوسې ځینې شي خانونه طالبان پیسې اخلي، تاسو په یګي زم پری خبره مثلا کنه کېدې شي چې دغه خلیفې چې زنیزینې دی په دې د خلیج په هیوادو کې مخصوصا دغه لا سوال د پیسو زینو طالب مشانو ته ودرېږي خدای وکړي دا کار وشي خو زما باور نه کېږي ځکه چې دا هیوادونه لکه چې مخکې مثال خدمت ته ارزو کړ نورو د دنیا قدرتو پورې تړلي دي چې د هغوی فیصلې
مانانه جان واسه مانانه همدا مهم سوال دی چې نړیوال کڅنه شیکول او تنا تقاضا وی کوي آیا د افغانستان وضعیت په همدا سره روان وي اتمر سب قصاصو نظر وخت
متاسفانه یو وحدت نظر نشته د نړیوالو دریس کې همدغه هر یو کوشش دا کوي چې د طالبانو سره په مستقله توګه روابط ټینګ کړي او د دوی نه په خپله ګټه استفاده وکړي یا په بل عبارت د دوی نه خپل حریفان تهدید کړي اوس طالب داسې یو شی ګرځېدلی چې هم بم دې سره دی هم انتحاریان دې سره دي هر یو چې راځي د دوی په انتحاریانو باندې نور خلک تهدیدوي چې زه به استشهادي کنډکونه ستاسې وادونو ته ولیږم زموږ قوت دغسې دی او هغسې دی نو په دغه ترتیب سره په دغه رقابتونو کې طالب هم داسې فکر کوي چې د دې ژوند ډېر دوام پیدا کولی شي او دی کولی شي چې د دغه رقابتونو نه استفاده وکړي لیکن زما مخکینی ارزم دا و چې دغه کیدای شي په یوه شپه کې دغه تغییر وخوري دغه موضعګار او بیا به هېڅ هم نه اوس په دغه باندې که طالب غره دی که په دغه باندې ډېر مغرور دی چې موږ سلا لرو سلا دغه څومره سلا چې تاسو لرئ د دې ټول ځایونه ذخیرې نقشه د امریکایانو ته معلوم دي د لس دقو خبره ده چې دا له منځه ویسي په دې باندې
اتمر صاحب وبخښئ ستاسو په خبره کې یوه لور ته وایسئ چې نړیوال له طالبانو د ابزار په صفت باندې استفاده کوي بل لور ته وایسئ چې د طالبانو له منځه وړل ډېر اسانه دي نو ولې نړیوال دوی له منځه یوسي
دغه رقابتونه دي چې یو بل په مقابل کې دغه نړیوال د دوی نه کار اخلي اوس تاسو وګورئ کله چې د یو هیواد نماینده دا وایي چې د غزه په جګړه کې د افغانستان نه استشهادیان زه لیږم یا افغانستان د غزې د جګړې د مقاومت یو محور دی خپله طالب دا خبره نه کوي خپل وزارت خارجه دا خبره نه کی خپل وزیر دفاع دا خبره نه کی دا خبره دی او هیواد نماینده کی دا څه معنی ده مونږه بهرنی سیاست لرو که نه لرو ولې دا زمونږ طالبان په دغه برخه چوپ دي د دوی ډیپلوماسي چیرته ده وزارت خارجه چیرته ده چې دغسې غیر مسؤولانه خبرو ته ځواب ووایي
مننه اتمر صاحب اتمرسب مننه اخله کډو خیل کساسو نظر واخلم د دې لپاره چې دا بحث راغوند کو په داسې شرایطو کې چې لکه څنګه چې تر اوسه پورې بحث کرا غلیو نړیواله ټولنه له طالبانو سره نشته کېده طالبان له نړیواله ټولنې سره نشته کېده لیکن ستاسو په باور حل لار څه ده چې دا شته ستونزې لمنځه ولاړ شي افغانان به تر کله پورې پوسټونځو کې راګیروي
دا به د دې د چواکان دنیا په دې تصمیم وري سي چې دا کښاله باید نور وګدا نه سي بلکې د دې لپاره یو معقول لار پیدا شي تر څو پورې د هیڅ حق کې ونه خپل شي او هیڅ څوک به لون کې د دې لپاره واکان کار دا دغه کال لپاره سپه په نظر ماغه دې یو ځانګړی استازي ټاکل او مختلف مشورې او نظریات راټولول او یو منځلار ورکول لکه د مغه بین افغاني مذاکرات
او بخشي هغه لیکړو د ځانګړي استازي خبره خو طالبانو نفي کړې ده وایي چې حتی کوم ټاکل شي همکاري نه ورسره کوي
خو طالبان خو نشي کولای چې ټول عمر افغانستان په انزوا کې وساتي او خپل راتلونکي ته تداول لپاره باید اندېښمن شي ګوري تاسو نو باید د وای سي خبره وکړه وای سی د شین کومه چې څنګه چې جواب سره اوس نه کوي اب دا به هم د سم دغه غل ګوتري شو نور غبي دلیل هم د وای سی د ګټو اول قطر څه کوي دومره پیسې چې د طالبانو په قطر کې دي چې څه نه جوړه ده بهتري موقع ده چې قطر خپل اقصر رسوخ استفاده وکړي دوم موضوع ګوره هغه د ولس نارضایتي زیاتره په دغه غلطه روایاتو او د اسلام هغه غلط تعریف چې دوی کوي که دنیا دغه تعریف درست دوی ته د خپل علماو طریقه دغه اصحاب مصر چې شي کې هم دغه مالیزیا چې کې هم دغه اندونیزیا نور هغه اسلامي مراکز چې مثلا یو دقیق اسلام په اسلام فتواوې ورکي
او بخښي ځین فتواوي ورکړي دي او بخښي مثلا اسهر امدا ویل دي د جنو د تعلیم په برخه کې طالبانو باندې انتقاد کړی دی د انډونیزیا دینی عالمانو هم ورته خبره کړې ده نور څه کولای شي
ما هدف هم دا دی چې قطر خو ډېر ښه په اسانۍ کولای شي کندهار ته ورسیږي او دغه موضوع هغه 15 نفر چې د ټول افغانستان په سر د بشپاندې لوبه کوي د دې یو صحیح مذاکرې او بحث یو ډبېټ ضرورت شي چې وتوای چې برداشت تا کوم کله دا غلطه ده ځکه چې دا اسلامي برداشت هغه نه ده برداشت تا درست ده او که د منطقې د استخباراتو په تا باندې کوم فشار وي او د افغانستان د شاته پاتې کېدل او د موتاج کولو لپاره اسلام یو وسیله ګرځوي دا بیا بله خبره ده یعنی هغه چې سپایس وسیلې ابزار استفاده کیږي د افغانستان د بدبختۍ لپاره هغه باید واضح شي دا یو ډېر د کمزنګ پاکستان دی ګوره فامیلونه هلته د خپل د دوی بانکي اکاونټونه لري تجارتونه لري قانون چې همدا اوس یو رنګه د دوی سرمایه ګذاري روانه ده مطلب دا ده چې اسلامي ممالک واقعا مخلص وي دوی کولای شي چې پر دې شان ډېر داسې وسایل یو ابزار شته چې دوی وکړي تر څو پورې یو مسلې ته تنګ کړي مهمه دا ده چې ښاغلی متقي او د رژیم هېڅ شی هم نه شي کولای نو دې خاطر هغه ډېر لنډ دغه منطقې وکړه او زه فکر کوم چې په دې کې افغانستان ته تاوان ده او دوی یو درست کار وکړي
مننه اغلی کړوخیل اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا غړي څه کولای شي چې فرضاً په طالبان باندې فشار راوړي د ځینې غوښتنې چې دوی لري لکه د تعلیم په برخه کې د بشري حقوقو په برخه کې د په طالبان باندې ومني ځکه زه پوښتنه کوم چې د امنیت شورا غړي سره نږدې نه دي نن سبا په ډیرو مواردو کې دوی سره مخالف نظر لري
بله مخکې ما ارزمم دا چې اوس مشکل ده چې د امنیت شورا غړي ودنه ټول په یو نظر نه دي کنه یعنی دا یو مشکل ده د امنیت شورا د پاره چې دوی مثلا دغه سي د فشار لارې ونه کوي چې هغه په طالبانو باندې یو وسیله شي چې طالبان د غوښتنو ته آماده شي مشکل دا ده چې یو خو دغه رقابتونه دي د روسیې د چین د امریکایانو سره او تاسو پیږی چې چین د امنیت شورا هغه 15 غړي هیوادونه دي چې دوی د ویټو حق لري یعنی د امنیت شورا غړي هیوادونه اوس متفق نظر نه دي نو دغه یو مشکل ده لیکن په مجموع کې نړۍ کې دغه برخه کې بیا یو عمومي اجماع موجود ده یعنی د طالبان چې نن رسمیت نه پیژندل کیږي هم دا د هغه اجماع نتیجه ده کوم چې نړیوال اوس د بشر د حقوقو
بله اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې به پروګرام وروستیو ته نږدې شوي یو د جانباز صاحب نظر واخلم جانباز صاحب په داسې حالت کې چې امنیت شورا یوه خوله نه ده د افغانستان لپاره حل لار تاسو ته څه ښکاري
ګوري خپل شکر سید چې د بهرنی فاکتور په افغانستان کې متاسفانه په دې 500 کلو کې ډیر مهم دی په څه شي نه دا وایي دی او افغان په سر په هیڅ شرمېږم چې دا وایي خو که طالبان په هوښ راشي هم دا اوس ډېر ښه چانس دی هم دا اوس بهترینه فضا ده چې دوی لاس ورکړي افغانانو ته څو کار دی وکړي اول دی راشي د خپل روابط د پاکستان سره تعریف کړي او آغاز کړي تعریف کړي نه په خبرو کې پراګنده چې افغانستان زه یو څو وایي بیا یعقوب یو څو وایي د سینګ تعریف یې کړه چې ته پاکستان سره څه غواړي کمی اړیکې غواړي وساتي دوم کار چې ته باید وکړي مسول حکومت ایجادولو
خواته لار جان باز سر وخت اجازه نه راکوي پلانډو په یو جمله کې څه ویل غواړي
غواړم وایم چې دغه کلید چې ده دا په کابل کې ده نه په نیویارک کې ده نه په واشنگتن کې ده نه په مسکو کې ده نه په تهران کې
مانه نه
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.